سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونې تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت هر کله کوم د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو خوځ په وړاندې بشري ضد جنایتونه کوي او د جنسیت لمخي دوی مجازات کوي د سازمان په غراپور کې چې نن جمعه خبر کړي ویلي دي طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې بیا ټینګول وروسته داسې قوانین او پالیسي تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت لمخي په ټول افغانستان کې له اساسي حقوقو د خوځ نجونو بي برخي کول دي د بشري حقوقو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د برخی مشر ویلی دی لامه ژوند د خزو انجونو د حزبولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکی چلن نړیوال پام ځانډړولې دی طالبانو پر افغانستان د ولکې بیټینګول وروسته پر خزو انجونو د محدودیتونو لګولو تداوم ورکړی دی او په روستي مورد کې د خزو سنگار زیونه هم وټړل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سوات په زده کړه کې مرسته کوي د ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سودا نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس شبکې کې لیکلي دوی هڅه کوي چې بې ځایه شوې افغان میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي دغې ادارې د یوې زده کوونکي وینا هم خبره کړې ده چې ویلي دي سوات ماته هیله رابخي نن د سپتمبر میاشت ته د سواد نړیواله ورسته او لنونه سو شپیتم کال رئیس هر کال د سواد د ودی او پرختیا لپاره په بیلابیلو شعارونو سره دا ورځ لمانځل کیږي دا ناتو سرمنشي وایي چې اوکراینی ځواکونه توانیدلې د روسي له دفاعي کرخو واوړي او د روسي ځواکونو په وړاندې په خپل ځوابي عملیاتو کې پرمختګونه وکړي ینس ټلټنبرګ پرون پنځم بي د اروپای ټولنې قانون جوړونکو ته په خبرو کې ویل چې اوکراینی ځواکونه د روسي پوځیانو په وړاندې ورورو مختزي او دا د ناتو د ملاتړ اهمیت او اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ لیوالتیا په ډاګه کوي د روسي ځواکونو پر خلاف د اوکراین ځوابي عملیات د روان کال په جون میاشت کې پایل شول شمالی کوریا نن ویل چې د 15 کلونو په نتیجه کې ادا سی یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کېدل شي د شمالی کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د سیالي د آسیې متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سمبال سمندري سواک جوړول په هدف حیاتي هڅه وګړله د شمالی کوریا دولتي ایجنټس د خبر لمخې د اوپټل د اوپو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغندولو لپاره ډیزاین شوی خدای نه د مشخصه کړی چې څو مزایل لیکدول او توغولی شي بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښودلی دی چې دغه اوپتل دی همغه سي چې شمالي کوریا یې وایي کار وکړي او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړ شوي دي دولتي رسنۍ او د چارواکو په وینا راپور کړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې انر منګولیا په یو شرکت کې شوې ده راپورونه وایي کسان د غازو د لیکیدو لپاره لالوړو زاینو لاندې وغورځیدل اته کسان ځای پر ځای مړ شوی دی بل د ټپی شو بل کس د ټپونو لپاره ساور کړی دا او دی بل مړی ورسره بیا مندل شوی دی د رسنیو د راپورونو لمخي په دې باب چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده څرګندې پیل شوې دي خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو نن دریم پرلپسې ورځ ده چې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده وړاندې په خبرونه کې درته د تورخم دروازې په اړه باندې چې کله کله کولای شي لري دروازې واوړي یا په خور لوري ته او یا هم د افغانستان لوري ته وړاندې درته جوسیات درکو په دې اړه به هم سره راپور واوري چې په کندهار کې خلک د انټرنیټ د کیفیت د ټیټوالي لامل شکایت کوي کونړ ته به هم ورشو او د کونړ په اړه باندې چې په ننګرهار او کونړ کې په دې وروستیو کې د خرما حاصلات ډیر شوي په دې اړه به هم درته تفصیل ولرو د نړۍ له مسایلو به مو هم خبر کړو نور مطالب هم شته ملتیا غواړم
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. نن درېیمه پرلپسې ورځ ده چې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر اثر تر رامنځته شوې وسلهواله شخړې وروسته د پاکستان له لوري د تورخم دروازه وتړل شوه، چې له امله یې دواړو لورو ته لسګونه مسافر بند پاتې دي. یو شمېر له دوی وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ د تورخم دروازې هاخوا دوه جنازې هم شته چې کورنۍ غواړي وطن ته یوسي، خو افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې په یو خبرتیا کې ویلي د لارې د خلاصېدو هڅې روانې دي، خو له خلکو یې غوښتي دي چې تر بل امر پورې د تورخم دروازې ته له ورتګ څخه ډډه وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر تر رامنځته شوې دوه ساعتونو خطي وروسته، نن د درېیمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې په یو خبرتیا کې له مسافرو غوښتي چې تر کومه چې دروازه نوي پرانیستل شوې تورخم ته دې له تګ ډډه وکړي. د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي په لوړه کچه د رامنځته شوې ستونزې د حل په موخه خبرې اترې روانې دي. ویل کېږي چې دواړو لورو ته د دغه دروازې د بندېدو له امله سلګونه مسافر بند پاتې. په دوی کې ناروغان، ښځې او ماشومان هم شته. په پاکستان کې یو شمېر بند پاتې افغان مسافر چې اوس مهال په لنډي کوتل بازار کې د دروازې د خلاصېدو په موخه په تمه دی وایي دغلته بند پاتې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډېرو یې تېره شپه په یو سیمه ییز جومات کې تېره کړه. دوی وایي دوه جنازې هم شته چې کورنۍ غواړي وطن ته یوسي، خو افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. یو افغان مسافر عمران ازادي راډیو ته وویل
رحم وزت نورمان نه دی، بیا پرون لنډی کوتل د لاړو هلته مشپه وه، جماعت کې مشپه وکړه. خو موږ غوښتنه کوو چې دغه لاره خلاصه شي، ځکه دلته ډېر ناروغان دي، حتی جنازې هم بندې پاتې دي تر څو وطن ته واوړي. خو د جنګ له امله یا دغه بد وضعیت له امله ټول پاتې دي، په سخت وضعیت کې دي خلک.
وحید الله بل افغان مسافر دی چې پاکستان ته یو ناروغ د تداوی په موخه وړي، خو وایي اوس په پیښور کې بند پاتې دی. دی وایي په دغه ښار کې خپل خپلوان نشته او په هوټلونو کې د اوسېدلو لپاره پیسې هم ورسره نه دي پاتې.
سخت اقتصادي مشکلات سره مخ یو، هوټل کې شپو کول توان نه لرو، جمعه کې شپې ګوګړ نه روانان هم دلته دغه ستونزې سره مخ دي. هله مشکل درته زره حل شي او موږ خپل وطن ته بیرته لاړ شو.
د مسافرو تر څنګ دواړو لورو ته سلګونه باروړونکي موټر چې د افغانستان له لوري په تازه میوي او د پاکستان له لوري په ترانزیټي او سوداګریزو توکو بار دي هم ولاړ دي. د پاک افغان سوداګری خونی مسولینو تیر شپه ازادي راډیو ته ویلي چې نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوي د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د یادونه ده چې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د چهارشنبې د ورځې په وسلواله نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړی، خو ځینو نورو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. ویل کېږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ دا لومړی نښته نه ده، بلکې تر دې مخکې څو ځلې په تورخم او چمن دوی ترمنځ نښتې شوې چې دواړو لوریو پړه پر یو بل اچولې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا ملي امنیت شورا وایي امریکا په افغانستان کې هیڅ ډول پوځي تجهیزات نه دی پریښي. د امریکا د ملي امنیت شورا وایي جان کربی د پنځمې په ورځ په خبري غونډه کې زیاته کړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر محدود تجهیزات پاتې وو چې د استفادې وړ نه و. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د امریکا ملي امنیت شورا په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي تجهیزاتو د پاتې کېدو په اړه هدا ویرادوي وایي چې امریکا په افغانستان کې هیڅ پوځي تجهیزات نه دي پریښي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د پنځشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې زیاته کړه چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه تر وتلو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر محدود تجهیزات پریښودل چې د استفادې وړ نه وو. جان کربی په دې ناسته کې زیاته کړه
left behind by American forces. There was
لا امریکایي ځواکونو څخه هیڅ ډول تجهیزات نه دی پاتې. کله چې موږ د تخلي عملیات پای ته ورسول، یو لکه تجهیزات او البته کې هلته پاتې شوې چې هغه هم لمنځي وړل شوې او د کارول وړ نه وي. په حقیقت کې هغه څه چې موږ څخه پاتې شول او طالبان کولای شي هغه وکړي، د هوایي ډګر او د اوروژن یو شمېر تجهیزات دي.
د امریکا د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې پاتې پوځي تجهیزات هغه تجهیزات دي چې امریکا له وتلو مخکې افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو او هغوی پرې کړي. نوموړي زیاته کړه چې دا تجهیزات په افغان امنیتي ځواکونو پورې اړوند وو او د هغوی تجهیز او ملاتړ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت یوه برخه وه. تو وکولای شي د افغانستان د امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یا سیګر راپور ورکړ چې امریکایي ځواکونو د 8 الوتکو، 40 پوشونو، د 300 څخه زیاتو وسلو او د زرګونو مرمیو او مهماتو په ګډون د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او جنګي مهمات طالبانو ته پرېږي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځي تجهیزاتو پاتې کېدل ردوي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ ادعا وکړه چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل شوي. هغه هم دغه شان ټینګار وکړ چې د ترهګرو ډلو پیاوړتیا او تجهیز د پاکستان په ګډون د سیمې د هیوادونو لپاره ستر ګواښ دی. ومغوښتل چې د جان کیربی او انوارالحق کاکړ د څرګندونو په اړه د طالبانو له حکومت وپوښتو، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې تر رد کړي چې د امریکا پوځي تجهیزات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لاسته لوېدلي وي، او ویلي دي چې دا ټول تجهیزات د طالبانو حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کېږي او افغانستان به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د پوځي چارو یو شمیر پوهان هم وایي چې د امریکا پوځي تجهیزات د طالبانو په لاس کې دي. د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل
مقادیر زیاد فراوان سلاح امریکایی
ډیر زیات امریکایی وسلې لکه یو ټکه ټوپک، مسلسل او ماشیندار څخه نیولې تر زرپوخ، راکټ انداز، شبین، دوربینونه، دا ټول طالبان سره دي. البته ماشیندار ډیر زیات دي، خو طالبان په قدرت مین خلک دي او خپل د قدرت ساتلو په فکر کې دي او یوازینی وسیله چې د دوی قدرت حفظوي هغه وسلې دي.
قدرت شون است او یګونه وسیله کې قدرت برشون حفظ مکنه سلاست.
خپل ندیم ادا کوي چې پاکستانی طالبان په پاکستان کې د وسلو له بازارونو ته ملي کې او هغه وسلو ته چې په افغانستان کې دي چې دی اړتیا نه لري.
اوس په د هیواد په ختیځ کې ننګرهار ته ورشو. د ننګرهار کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خرما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه ونې هم پر حاصلاتو راشي او زیات عواید ترلاسه کړي. د دوی په وینا چې د ننګرهار اقلیم د خرما باغونو د ودې او حاصلاتو لپاره مناسب دی، خو د یو څه وسایلو امکاناتو د کمی سره مخامخ دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی. د یاد ریاست مشر مولوی غلام رحمان کظیم ازادي راډیو ته وویل دوی د هډې فارم اړوند په 40 جریبه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتلې سږ کال حاصلات زیات شوي دي.
دا شپږ نو ایلری دا اجوا پوری خورما پکشته ده. نس کال حاصلات خدي تقریبا 2.3 ټن کې اضافه والی راغله ده.
خاغلی کظیم راتول ک څه هم د ګردی او د مصنوعي القاده وسایلو نشټوال لامل ای حاصلات کم دي، خو دوی کوخخ کوي چې د ګردی کمه پورا او یاد وسایل پیدا کړي چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیات شي.
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته پلاس کې نه لرو چې دا غي سره ګردفشانی کیږي، دا غي سم ماشینونه دی او ګرد په مجموع کې دلته لګره. نو دا وسایل ان شاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا کو. کداغه پیدا کو نو زموږ حاصلات تقریبا یو پر دوا نه هم اضافه کیږي، ځکه ګردفشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټول ونه ته وشي ټول حاصل ورکړي. اوس زموږ په څو نه حاصل نه پاتې دي، یو د ګردی د نشټوالي د وجه او دویم د وسایلو د نشټوالي د وجه.
په یادو باغونو کې په لسګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. ځایي اوسیدونکو باید د ننګرهار لپاره مونږ ترلاسه کیدونکو خورما په خوګوالي او رنگ کې لنور خده او دوی کوخخ کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي. د ننګرهار دوه تن اوسیدونکي سبحان الله او سمیع الله
پر مړه کې چې کوم خرما باغ ده دا د نور هوادونو په نسبت باندې د دې خرما ډیره خوندوره خرما ده او سکل چې د حاصلات هم د نور په نسبت باندې زیات شوې دي.
د پرمړی د خرما باغ چې دا د تیر کلونو په نسبت سکل له حاصل ډیر خور کړي ده. دا یو با کیفیته خرما تولیدي. د حکومت څخه دا هیله ده چې په راتلونکي کې د دې نور بڼونو ابتتاح وکړي او د سی بډونو جوړ کړي ترڅو زموږ هواد په خرما باندې بسیا شي او د نور هوادونو د خرما د واردولو څخه مخنیوي وشي او خپل تولید په خپل استعمال کو.
د ننګرهار هډي فارم کې د خرما ازمایښتي بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال په کې نوی نیلګي خودل شوی چې اوسی شمیر 2100 تر رسیدلې او لدې ډلې 1100 په حاصل ورکول راغلي. د چارواکو په وینا چې سکالې د حاصل اندازا 22 ټنو ته لوړه شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د اروپای شورا مشر وایي روسیا باید د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیت مخنیوي لړۍ ودروي. شارمیشل نن جمعه د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د جیشل ډلې د سرمشریزي په درشل کې له خبریالانو سره په خبرو کې د غوښتنه کړې ده. د غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې روسیا په جولای میاشت کې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له هغې موافقې ووته چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب باندې موافقه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای شورا مشر وای روسیا باید د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړیتوب د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له موافقې تر وتلو وروسته د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیت د مخنیوي لړۍ ودروي چې د دغو غلجاتو صادراتو ته زمینه برابره سي. شارل میشل نن جمعه د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د جیشل ډلې د سرمشریزې په درشل کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې ده. جیشل ډله له 1900 ودونو او اروپایي ټولنې څخه جوړه ده او د نړۍ د اقتصاد شاوخوا 15% او د نفوس 2/3 برخه جوړوي. شغلی میشل ویلی دا پښکارا یو روسوی ده چې روسیا د تور سمندرګي د غلجاتو له موافقې تر وتلو وروسته د اوکراین د بندرونو د فعالیت مخه نیولې او حمله ورباندې کوي. دا لړۍ باید ودرول سي. روسیا په جولای میاشت کې له دې موافقې وروسته له هغې ووتله چې ادعا یې وکړه دا تړون ونتوانید په افریقا کې د لوږې د کمولو د هدف په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. په سیمه کې کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې روسیې د اوکراین د صادراتو پر دهلیزونو خپلې حملې زیاتې کړې. په ځواب کې اوکراین د مسکو پر سمندري بندرونو او جنګي کښتیو حملې وکړې. کرملن له ترکیې غوښتنه کړې چې د اوکراین له ښکېلولو پرته افریقایي هیوادونو ته د روسیې د غلجاتو په صادراتو کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره دوشنبه ویلي چې مسکو په یو څو اونیو کې شپږو افریقایي هیوادونو ته د وړیا غلجاتو صادرات پیلوي. د اروپایي شورا مشر شارل میشل ویلي افریقا ته د کرملن لخوا د 1 میلیون ټنه غلجاتو د انتقال پیشنهاد کاملا بدبینانه دی. هغه ویلي د غلجاتو کښتۍ دې ته اړتیا لري چې په خوندي ډول تور سمندرګي ته تګ راتګ وکولی سي. د اروپایي شورا مشر ویلي د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د مخکنی موافقې له مخې په ابتدایي ډول د نړۍ مارکیټونو په ځانګړي ډول پرمختیایي هیوادونو ته 2.5 میلیونه ټنه غلجات صادر سول. په نړۍ کې اوکراین او روسیا د غلجاتو او نباتي غوړیو عمده صادرونکي دي. د غلجاتو په اړه د تیر میلادي کال موافقې په نړۍ کې د خوړو د بیو له کمیدو سره مرسته وکړه او اوکراین ته زمینه برابره کړې چې پروانه جګړه کې د اوایودو یوه مهمه سرچینه ترلاسه کړي. په وروستیو کې روسیې د اوکراین د انتقالاتو پر زیربناوو خپلې حملې زیاتې کړي دي. شارل میشل وایي په نړۍ کې څه باندې 250 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي سره مخامخ دي او روسیه د اوکراین پر بندرونو په قصدي حملو سره د دغو کسانو لوږه لا پسې پراخوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د کندهار اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت او لوړې بیې شکایت کوي. دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د مخابراتي کمپنیو د انټرنیټ بیې لوړې دي خو په دې وروستیو کې انټرنیټ ډېر کمزوری شوی او په سمه توګه کار نه کوي. تفصیل لسیم په دې راپور کې.
یو وسو تاسو ويم دي دا اتمه نه مدي کاده چې د دې سرچنګ روان دي ماته پروګرام راپورته کړی لاندې
شیر احمد په کندهار شهر کې د موبایل سافټویر پروګرامونو کار کوي او ټول کاروبار یې د انټرنیټ سره تړلی دی وايي په دغه ولایت کې د انټرنیټ کیفیت ډیر زیات خراب دی او به یې هم زیاتې لولې دي چې لامل د لستوند سره مخ دی او پر کاروبار یې هم غیس کړی دی شیر احمد وايي په ساتونو ساتونو انټرنیټ لوډ وی چې لکبل ډیر کله مشتریان هم جواب وی
دا د تاسو ورته ویني چې درا پر کارم د انټرنیټ سره دی کوم وخت زه کار کوم پروګرامونه ډن ډوم دا ورته ګره تقریبا 15 سلور کې کیږي یو تاسو هم انټرنیټ پایل دی 15 کې کیږي د مته په سچ راپورته کړی لاندې دی لکه انټرنیټ چې فعال کو دوه نیم جی بی د مشتر کې په 200 افغانۍ هغه چې دا فعال کو یار یو ورځ مشتر کار نه کوي مش کار کړی په حساب سره یو جی بی لیکن خلاص دوه نیم جی بی سره ګرځي او کاردار کوم چې موږ درې سلور ورته پال کوو دا کمزوري دا خاطر سره چې انټرنیټ کاریږي پی سي ډیر سوړی مګر انټرنیټ کار نه کوي
د شیر احمد په چیر د کندهار شهر نور وسیدونکو هم د انټرنیټ د لوړې بیا او ټیټ کیفیت څخه شکایت لري د دغه ولایت وسیدونکو وایي د ټولو مخابراتي شبکو د انټرنیټ بیا په بیساري ډول وړې دي خو پر کیفیت لا هم کار نه دی سوی دوی په دې برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په یادو شخصي کمپنیو فشار راوړي ترڅو د انټرنیټ کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او بیا هم ټیټ کړي
زمانم نور محمد دی کندهار کې خو موږ د نیټه سکاره په نیټ ډیر کمزورې دي موږ په لاره د روشن نیټ کارو بي سیم سلام درې سره مو کار کړی دي کیفیت خو بيخي په صفر کې زرګ دي او قیمتونه خو نو ټوله ته معلوم دي د هر ملک سره چې پرتل کې تقریبا تر درې میسه لا مطلب دی اضافه دي قیمتونه او کیفیت خو نو دا دي چې لږ د شهر ووځي مطلب دغه تولار سي نه یو ته بیا بالکل کار نه کوي
په ځینې ساحو کې د اکثرو شبکو د کار نه کوي په یوه ساحه کې کار کوي په یوه کې نه کوي بیا هم ډېره ګرانه ده زیاته ده نه په نورو ملکونو کې مطلب په نایجیریا پاکستان او ایران او په دغه منچکو کې چې موږ د خلکو سره اورېدلې دي وایي ډېر ارزانه دی
کندهار کې د انټرنیټ کاروونکو وایي سره لدی چې د طالبانو حکومت په دې ورستوي کې د یو جی بی انټرنیټ بیا یو سلوله افغانۍ ټاکلې خو د دې په خبره دغه بیا د شاوخوا گاونډیو هیوادونو په پرتله څو برابر لوړ ده کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا نورلان ریوي د مخابراتي شبکو د انټرنیټ د کیفیت شکولو لپاره هڅې کوي د د په خبره د انټرنیټ بې د ټول هوا د یو ډول دي چې په مرکزی کچه باید یادستونځ حل سي
اغه ان شاء الله کار پر شروع دي موږ د دې سره د جندې قتل دي او د دې سره مخابري کړی دي ان شاء الله کوشش کوو چې هغه کیفیت هم لوړ کو او د دې سره په تماس کې یو مشخپل هم کوشش کوو چې د نیمګړتیا ویرو باسو اخته یو چې د نیمګړتیا په ګوتو کو ان شاء الله هغه به پراتلې جندې کې ان شاء الله هغه کیفیت هم لوړ شي او کیفیت به ان شاء الله ښه شي
افغانستان له هغه هیوادونو څخه دی چې لا یې هم زیاته برخه وسیدونکې د انټرنیټي خدمتونو به برخې دي د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې په ټول هیواد کې شاوخوا 500 سلن خلک مخابراتي شبکو او نږدې څلرمه برخه نفوس چې شاوخوا 10 میلیونه کېږي انټرنیټ ته لاسرسي لري
و مورید چې په کندهار کې د کندهار وسیدونکو د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نه شکایت درلود بل په لور د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکو دا کوي چې د دغه ولسوالۍ سیمیزو طالبانو د لزګونه میولرونکو او غیر میولرونکو ونی پرې کړی دي د موریا ساده رادیو سره ځینې اسناد هم شریک کړی دي او اېدای کړی دا چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ابتدایي محکمې مفتی او قاضي امنیه قومندان او د ولسوالۍ مرستيال د سره د حقوقي داوی لرونکو په پلوي د ونی پرې کړی دي او د پرې اریزه کړی ده د زابل سیمه صلیب چرواکو په دې اړه بیا زموږ پوښتنه جواب نه کړي تفصيل په دې راپور کې
په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر وسلوالو لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لزګونه ونو د قطع کولو د ویډیو لخبرې دورسته دغه باغ مسول ادا کوي چې د سیمه یو شمیر طالب چرواکي دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري د دغه باغ مالک بسم الله محمدی له ازادي رادیو سره یو شمیر اسناد شریک کړي چې خی هغه محکمې ته ارس شوی ودی کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتی کریم الله او دغه محکمې قاضي اسد الله امنیه قومندان نور الله صدیقی او د ولسوالۍ مرستيال باز محمد اخون څوره زمخ کې پرغنداب ولسوالۍ کې د لشپک سوا ډیرو د میولرونکو او غیر میولرونکو ونو باغ پرې کړي خغلی محمدی در غنداب ولسوالی یاد سیمایي طالب چارواکي د زمکه په سر په یو حقوقي داوکه ل د سره د داولرون کې کس په پلویتوب تورن کړي او دای کړي چې د باغ د پریکولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کوم اسناد چې خاغلی محمدی لازادی راډیو سره شریک کړي پکې د مرافع محکمې لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی، خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواک توګه نشي تاییدولی. خو په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او خاغلی محمدی هم ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې ښکاري چې د یو شمیر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواک توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی دغه ادعاو په اړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قمندان نورالله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمه ییزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه خو ونه توانېدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویان ذبیح الله جوهر او د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د قضایي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي، قانوني او حقوقي لاسوهنی حق نه لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د ځمکې په واره تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پریکړه ونه کړي څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني، شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایي کوډ کې، په افغانستان کې راغلی که څوک چا ته ضرر رسوي هغه مکلف به دې دي چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پرې کول هم جرم دی او که کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
ستاسو له پیغامونو
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم، د ماتو د کاریه یم. نو موږ ته که په همخ کې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی، تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو. موږ ته دغه اوس پرې بې هنتنه یو، د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو. مسافر مو په بهر کې شورو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووایو، کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووایو تماس ونیسو. مګر راوخېجو شل دی کې نیم ساعت یو غونډې ته، یو ساعت یو غونډې ته وخېجو بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي، تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نوم صدام سند د حقوق سیاسي علوم پنځه یو تن محصل یم. ازادي راډیو مې غوښتنه ده د زده کړو د لوړو زده کړو له وایندانو یا له هغولو چارواکو پوښتنه وکړي چې وغواړي چې د محصلین نوم بدګشه ول نه ورکوي. سمسترونه پای ته رسیږي خو بدګشه نه ده معلومه. او نورو مدرسو نورو کسانو کوم شاګردان یا امکانات او بدرشه هر څه ورکوي. دلیل برخه کې ستونزې دي، کسان لیله کیږي چې یا پخوا طالبانو لیکو کار کړی وي، هغو کسانو پېژندل شي نو هلته هم د واسطونه کار اخیستل کیږي، مستحقو ته لیلې هم نه ورکول کیږي. بدرشه هم دا د سمسترونه پای ته رسیږي، بدرشه هم دمان او پلان کې لري چې د سرلومې میاشتو په ځای دوه میاشتې بدرشه ورکړي.
عداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سره په تماس یم. سکل هلمند ولایت ډیر زیات وچکالی سره مخامخ ده او خلکو کم کښتونه چې کرل ډیر ضعیفه دي او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت باید اوبه راولي، اوبه راخوشې کړي. خوانه سکل زیاته وچکالی ده.
د غزنی ولایت او د ازای شخانې څخه پیغام درته پریږدم. د ازای شخانې امکانات نشته، مخکې سلسله بول یو غو د دغه بغاړه خښو ارشي مطلب دوا او شبي راوړو. ساغه ټول خلک دی باندې راوړي. زه هله کوم چې ما د پیغام دی روغتیا رئیس پر ورور رسو چې دلته ډیر غریبان خلک راځي، ټول دوا دی باندې راوړي. د خلک ډیر مسکینان دی، یا دبليو پی یا ای ایم پی یا نصیب دی هم درنه ورته کې ابرته د سلسله به ورته راسي. نو د خلک ډیر تکلیف دی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 11 24 201.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درڅ د ازادۍ ملما پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې لند خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکو د افغان نجونو خو په وړاندې بشری ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په راپور کې چې نن جمعې خبر کړی ویلي طالبانو د 2008 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکلي بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي دي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو نجونو بې برخې کول دي. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له بې ځایه شو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سواد په زده کړو کې مرسته کوي. د ادارې د افغانستان څنګه نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلې شبکه کې لیکلي دوی هڅه کوي بې ځایه شو افغانو میرمنو ته د لیک ولست مهارتونه زده او پرزانې باوري کړي. دغه ادارې د یوې زده کوونکي خبرې هم خبرې کړي دي چې وایي سواد ماته هیله رابخي. د ناتو سرمنشي وایي چې اوکراینی ځواکونه توانېدلې د روسیې له دفاعي کرښو واوړي او د روسیې ځواکونه په وړاندې په خپلو ځوابي عملیاتو کې پرمختګونه وکړي. یانس سټلټنبرګ پرون پنجشنبې د اروپایي ټولنې قانون جوړونکو ته دا خبره کړې ده چې د اوکراین ځواکونه د روسیې په وړاندې ورو پرمخ سي او دا د ناتو د ملاتړ اهمیت او اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ لیوالتیا په ډاګه کوي. شمالي کوریا نن وویل چې د څو کلونو په نتیجه کې داسې یو اپټل جوړ کړی دی چې د اټومي حمله ورڅخه کېدلی شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د آسیا متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف یو حیاتي هڅه بللې ده. او د چین محلي رسنیو راپور کړی دی چې دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیکېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. دولتي رسنیو د چارواکو په وینا دا راپور ورکړی دی.
د ازادي ملما
سلامونه اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اټومي فزیکي ډاکټرالري نن سبا د جرمني په یو په هنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلا بیلو په هنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 مریض کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نو نه زده کړې مې ژوند ما پلار دینی عالم وو یا په اصطلاح مولوی وو. نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې، بیا مدرسې ته ستللم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلې چې هغه یو برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې، یو برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې را لوی سویم، البته مدرسې یو برخه مې کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځلې راغی نو هغه اویایمو کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته وم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته یو لس کلن وم چې بیا یې وم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه وم صنف نه دغه سپسې پیل کړو آین تر یو لسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې. نو بیا هلته یو لسم ادولسن تر منځ یو وړه وقفه وه. بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړې پاتې و. بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لرې ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو، که یو نه و بل به وو، که بل نه و بل به و. نو منفی اړخونه به هم دا وو چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل ټکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لرئ یو کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دی، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کیدای شي کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړی کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډیر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډیر کول، د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسائل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسائلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسائلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي، استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای شوی.
اوس دې پوهنتون راته ووایست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي د سې وشو چې غاول ودل چې زسم تولاړه مې نه په مجموع کې طبي علوم ساتو نو ما ته ډیر جذاب کارسو خود ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا شو ک تاسو پیادی او یا مکلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدید جګړې وي یو د کابل رادیو او یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایوان فکر کوم د ایران غاګ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې وا هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلان دی وړانګي نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خو به کې ډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دغه ځلان د وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې پاس کې دو چې د تسې لیزر را منځته سو چې سطح پرې کوي نو ما ته دا ډېر جالب او جالب په دی و چې آلته خود جګړې ماحول ټوپک او چاړو او وهل غټ کولو نو ما ویل چې دا چې د تاسو چاړو هم نه یي ټوپک هم نه یي چې هم نه یي او په سولې ایز ډول یو سطح غواړي پرې کې دی یو خیر د کار د پاره مثلا شیشه غواړي پرې کې یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو وراو تبر د پلاس کې په لیزر چې پرې کې نو دا یو ډول د ساينس او لیز اړخومات ډیر جذاب وو زه چې سم تولاړه کوانځي ته ما د مګ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نو میدو ک ژوندۍ خدای دې عمر ورې کې مړی خدای دې وبکی ډیر ښه انسان ما ته ما پښتنه نو کې چې استاد همیشه به ما ته وخت راکو چې پښتنه وکم بیا به ما ته همیشه له ټوک او له محبت مې چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پختن کوه زکه ما ډیر پختن کوه به ما ته ول چی چلی زکه جده پیدز ل مدرسې راغله به ما ته ول چی تا مرته چې د زلاند وړانګي دغه پروګرام ما واوریدو او تاغه سی ولې زر کشف سوید دا به کوم مسلک مربوطی به ته ول چی تا خو فزیک ته کنم دا چې در تلګیایم دا موضوع ده او کته غواړي چې ساينس کې مخته ولاړ شي نو فزیکس کې تکه بیا نو هغه علاقه د ما او د هغه پروګرام او دغه پښتنه او بیا د ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلې دونکو ملګرتیا سره شروع وسوله ما ساينس پانځي لوسته د فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازمنه ورک خپل انتخابم ساينس وکړ هم دوستانو ډیرو خپلوانو او تا پلان مې د خدایو به کې خو علاقه در لود چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوق د پانځي حکومت مخسته و د وخت لوړ زده کړو وزیر څخه چې هغه حکم تر وسه پوری د ما سره ستا په هغه حکم کې قاتل کلتوي چې مذکور ماسل د ساينس پانځي څخه حقوق ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کو یو څو وخت چیز له ساينس نه تبدیل نه سم بیا ساينس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت یو څنګه اوس خپل پانځي ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځانته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه د چاغی سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پولې ته چیرمه نو د کارپوهان په دې باندې غږیدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډیر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریاتو او د کیسه ټول ماته او ډول د سې کار سره چې څوک به دې چې په دیاړه باندې په افغانستان کې هم پوسی متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دیاړه باندې نه و چې مرکه ورسره سې ټول مرکه چې ما اوریدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به شپړل کې دي
نو فکرم نه کاوه چې که په افغانستان کې تاسو اټومي فزیک لولې په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدایو به کې ما مور او هغه ماته ویل چې دغه شې چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواده او خبرېرو مسایل تر ما سره ډېر ښه خلاصې دي نو دا به په افغانستان کې به څو سره کوي بیا به ماته ویل چې د دنیا په امید خړل سوي ده کیدای شي او څو سي نو او رښتیا ما ماس په امید خړل سوی او دغه سوالات راغی چې په افغانستان کې د استوی ټکنالوژي رئیس و نو هغه خوب چې موږ درلود چې دغه سوالات پر مستقی یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدیم کې و نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یاد شي وایست.
ولا کسې خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښت ډېری، خو دوه کیسې ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې شوې او تیر ځل طالبانو حکومت راغلی و نو لږ لږ آرامي سوې و، موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پوهنتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر صاحب نجیب وخت کې هم پوهنتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامو د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کیدای سي لس یا شل ګرامه مس په پغه کې وو، هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل. د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا صنف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ صنف ته ولاړو، دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او ښه به دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه پانتون کې موجود وو، د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پو دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ته چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخره خوشحالی او مینه چې بیرته نسبه ونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتی ها درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وي. مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی، یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو، د کابل پنتون کتابخانه ته موږ هم سنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته کارته خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه مو چې په لارو کې په گیمونه لیدلي وو گیم خانې وې په دنویمو کې خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو گیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنې هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلو چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړی؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانځي په مقر کې و نو دوی د ساینس پانځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو. نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هېڅ مواد د استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکارۍ اتحادیه د خوانې ارداد کې وایي دلته چې ماسټري وکړله بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کاله هلته وم هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړ سو منظم سو بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډی دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم. نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم هم په تدریس کې بوخت یم او پوهنتون کې هم. دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کې هغه سره هم کار کوو.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري. که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري هغه ووایست.
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال کاري چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده. اول پې پوهاوی پکار ده بیا درناوی. که دغه کار ونوکړو ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم که په 9 بجې و لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي ته که 15 دقیقې ناوخته ورسې د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا تینه چې ته ونه دی خپل کار کې جدي یا مثلا هم دغه سي دي اقتصادي اړخ مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د ماش په څر باندې ماش یو فکس یو 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 ثابت شاید حالت لیکل سی په مقرره کې د ماش په څر باندې دعوت څوک نسی کولای دی خپل د کارځای سره مثلا دلته به سم دعوا ورسره کوي ته به وایي چې نه 10,000 غواړم هغه به چې نه 5,000 در کوم بیا به ته وایي چې نه نه 5,000 سوی بیا به وایي چې نه 5,000 دغه سمې چنې به ورسره وایي او دا شای موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي اکثر وخت چې موږ هتا خ کوالیفایډ کارونه کوو په کم ماشی کوو الهاتی دا چې دا شای په موږ کې نس اوس په ماش کې څنګه دوی سره دا وکړي کنه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو خو دا د ډیر عام ده ام دا سي مثلا د خپل کاري ساتونو تنظیم مثلا چا سره د میټینګ په نیمه ختم د میټینګ د تنظیم کړه په نینی مې باید ختم کی د غنوري خواته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ور د تاسو په دیاړ باندې اسانه میټینګ نه کوي نو دا ځینې مسائل دي چې زده کړې ډېره ضروری ده او نزاکتا مثلا که یو چات یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړ کړي او تارونه غوړي دا معنی دا نه ده چې هغه د تاسو دښمنی لري نو دغه شیانو باندې ځان خپه کول ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانه لا درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو بیا چې په ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پانتون ته لاړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نو تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري اس کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي ا دې اقل چې تاسو حالت نشئ تلای او تدریس نشئ کولای په دې شکل سره کومک کولای شي
او بالکل متاسفانه کدرته هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري آرام موضوع ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څنګه کې البته د هستی فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و هغه کې د تدریس همکاري هم کوم د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم نو هغه چاره وس مختب یم که څه هم یورپ ما شت نور نه اخلم خو دا کار سره کوم
آنلاین یعنی تدریس کوي
او آنلاین متاسفانه د آنلاین مشکل په کابل کې دا د انټرنیټ نه یي زورته درسي مواد لګم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې راځي کوشش وکړي چې ټول راځي تاسو درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نه سي د خپل پښتنې په ایمیل کې راته ولیکي
په دې سربېره فارغ وخت نور په چی شي لګوي
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی
بالکل او پس خو مې لیکنه کوله سرګرمي وراته پیوشي به مې لیکنه کوله اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو تجربه لري هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دی په دې ورسته کلونو کې ډیر افغانان راغلل خصوصا جرمني ته په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي هغوی په یو لالهانده حالت کې دي ډیر نه پوهیږي چې څه وکړي تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري خپل شخص پورې چې دی څه غواړي دلته چې راسي دوه انتخاب لري پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګرځي دا نه وایي چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي دا فتن به اوس پیسې وګټي خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه یې زده خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي بیا هم د کار پیدا کول ډیر درته اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر درته اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها
سلامت.